السلام علیکم دی ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجله پروگرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو لمړی پام وکړی خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا سفارت افغانانو ته د وړیا کورسونو د پیل خبر ورکوي د سفارت پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې لوړ زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ د پروګرام له لارې د معلوماتي ټکنالوژۍ حقوقو روغتیا سوداګرۍ او ساينس په برخو کې روزنیزې دورې پیلوي د سفارت د بیان له مخې د دې پروګرام له لارې په افغانستان کې ډېره وړتیا لرونکو خلکو ته په وړیا توګه د آنلاین روزنو زمینه برابرېږي څو نور مهارتونه زده او خپل اړیکې جوړ کړي سفارت د دې کورسونو د نوملیکنې آنلاین آدرس هم پر خپله ایکس پاڼه خپور کړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تېره اونۍ د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د اتحاد ناسته اعلان کړه دا پروګرام د امریکا د حکومت د لسګونو لویو کمپنیو په ملتیا افغان ښځو ته د زده کړو زمینه برابروي په جنیف کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازی او سفیر وای د اعدام او انس حقانی په اړه د خبرو ناسم تعبیر شوی نصیر احمد اندیشه پرون پر خپل ایکس پانل لیکلی چې له حقوقي او ارزشي پلوه د اعدام د سزا په اړه د خبرې چې ګڼ غبرګونونه او پرول هیڅ کله د بشري جنایتونو او د انتحاري بریدګرو په اړه د عدالت په تطبیق کې د تردید او شک مانانه ورکوي ښاغلی اندیشه ورمورز له تلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې اعدام په امریکا او ګڼو نورو هیوادونو کې هم تطبیقیږي خو مهمه یې بڼه ده اندیشه د طالبانو د جګپوړي غړي انس حقانی یادونه کړې وه چې د ده په وینا په اعدام محکوم شوی و خو منتظر پاتې شول او اوس ښه دی د هیواد یو ځوان هلته شته په داسې حال کې چې د روژې مبارکه میاشت را روانه ده د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې په غزه کې پر اوربان موافقه د حماس ډلې په لاس کې ده امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني ښاغلی بایدن پرون خبریالانو ته وویل چې اسرائیل همکاري کوي نو حماس باید په دې برخه کې پریکړه وکړي بایدن زیاته کړه چې روان وضعیت پروژه کې هم دوام وکړي نو دا به ډیر خطرناک حالت وي د پداسې حال کې د چپارون له اسرایلو پرته د بیلابیلو ارخونو پلاوی د درېمې ورځې لپاره په قاهره کې د غزې په ترانګه کې د اوربند او د اسرایلي برمته او د خوشی کولو په اړه د بس لپاره راټول شوی وو مصر په غزا کې د یو څلوېخت ورځنی اوربند طرح وړاندې کړې ده د فرانسې ولسمشر وایي چې اوس د اوکراین د متحدانو لپاره د ګام پورته کولو وخت دی نه د ډار وخت ایمانویل ماکرون پرون د چک جمهوریت پلازمینه پراګ ته د سفر پر مهال یوې غونډې ته وویل
نوز ابوردون اکو سور ان مومنت د نوتر اروپا
موږ خامخا په اروپا کې یوې شیبې ته نږدې یو چې رښتیا مناسبه ده چې ډارن ونه اوسو موږ هیڅ کله نه غواړو چې تراژیدي راشي او زه باور لرم چې فرانسا او د چک جمهوریت په دې پوهیږي چې په اروپا کې څه پیښیږي جګړه زموږ خاورې ته راستنه شوې
خغلی ماکرون ټینګار وکړ چې په داسې شرایطو کې باید په زړورتیا سره اقدام وشي د 2022 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل وروسته چک جمهوریت او فرانسا د اوکراین نږدې متحدان ګڼل کیږي او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا د یو ورځنۍ لوبو لړۍ پیلوي لومړۍ لوبه سبا مازدیګر په شارجه کې پلان شوی افغان کرکټ بورډ ویلی ملي لوبډله د لوبو ته چمتووالی لري د ایرلند پر وړاندې یو ورځنۍ لوبو ته ملي لوبډلې پر پخوانیو تجربه کارو لوبغاړو سربیره درې ځوان لوبغاړي الله محمد غزنفر خروټی او بلال سمې هم غوره کړي دي د دې لوبو لوبڅاري به څلور افغان امپایران کوي راشد خان او مجیب رحمان چې د ملي لوبډلې مهم توپ اچونکي دي له ژوبلې دو وروسته له هم د استراحت او بیا چمتووالی په حال کې دي او په دې لوبو کې به نه وي خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام خبريږي خو له هغه مخکې تاسو پام د لنډې خبري برخه اوریدو تر ګرځوم ورسته لدی چې د برتانیا د کورنۍ او چارو وزارت د افغان ځوانانو د ارکستر د غړو دی ویزه د غوښتنې درادولو لپاره له سختو نیوکو سره مخ شو. اوس دوی ته ویزه ورکړل شوی او د دې ارکستر لومړی کنسرت به د پنځشنبه په مخام د لندن په کوین الیزابت تالار کې ترسره شي. د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ځوانانو د ارکستر لخوا د کنسرتونو د لړۍ چې په بهر کې فعالیت کوي د مانچستر، برمنګهام او لیورپول په خارونو کې به د خاموشۍ د ماتولو په نوم ترسره شي. سفیولا ستانکزای د موضوع نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد ناصر سرمستوي د بریتانیا د کورونی چارو وزارت د لومړنۍ تامې برعکس د افغان ځوانانو د ارکستر د غړو لپاره د ویزې غوښتنه رد کړې وه او د هغوی هنري سفر یې له سختې ننګونې سره مخ کړی و. خو په ټولنیزو شبکو او لویو برطانوي رسنیو کې د دې پریکړې په خلاف د پراخو غبرګونو وروسته د کورونی چارو وزارت اړ شو چې په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. احمد ناصر سرمستوي اوس د افغان ځوانانو د ارکستر ټولو غړو ته ویزې ورکړل شوي.
روز پنجشنبه ارکستر جوانان افغانستان بر اساس
د پنځمې پورز به د افغانستان د ځوانانو ارکستر د پخوانی پلان لمخې خپل سفر پیل کړی او د پنځمې په مخام به لومړی کنسرت ساوت بانک هنري مرکز د ملکې الیزابت په تالار کې ترسره کړي او له هغې وروسته به د پلان لمخې راتلونکي کنسرتونه په ټاکلو ورځو او وختو کې د مانچستر، برمنګهام او لیورپول په ښارونو کې هم ترسره کړي.
برمنګهام و لیورپول هم اجرا خواهد شد.
د بریتانیا د پارلمان د کورونی چارو د کمیټې مشر ډیانا جانسن هم پرون په ایکس پاڼه خوښي څرګنده کړه چې د بریتانیا د کورونی چارو وزارت د پریکړې په بیا کتنې سم کار کړی دی. ښاغلی سرمست په 2013 کال کې په کابل کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ کېښود، خو وروسته له هغه چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې یو ځل بیا واک ترلاسه کړ د موسیقي پر هنر سخت بندیزونه ولګول. د دغه انسټیټیوټ هنرمندان اړ شول چې لومړی قطر او بیا پرتګال ته لاړ شي. احمد ناصر سرمست وایي له هغه وخت راهیسې چې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ هنرمندان د طالبانو لخوا له هیواده شړل شوي، دوی د سویس، فرانسې، ایټالیا او جرمني په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادو کې کنسرتونه کړي او د دوی وروستی کنسرت هم د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې وشو.
دسته های مختلف انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان بعد
از افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بیلابیل ډلې له افغانستان تر وتلو وروسته د پرتګال په بورګا ښار کې بیا جوړی شوي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ټول ځوانان د موسیقي په برخه کې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د افغان میرمنو ارکستر یعنی زهره، د افغانستان د ځوانانو ارکستر، د آزادی هنري ګروپ، ترنم هنري ډله، د قوالی سندرغاړو ډله او د افغانستان د محلي سازونو ډله ټول برته جوړ شوی او د یو نیم کال راهیسې دوی برته نړیوالو سټیجونو ته راګرځېدلي او د نړۍ په مختلفو هیوادو کې کنسرتونه دایر کړي. د ښاغلي سرمست په وینا د روان کال په دوبی کې به د افغانستان د ځوانانو ارکستر له زهري ارکستر سره په ګډه د امریکا د متحدو ایالاتونو په کارنګي هال کې چې د نړۍ تر ټولو مهم د موسیقي تالار دی کنسرتونه ترسره کړي. د موسیقي نړیوال شورا د افغانستان د موسیقي هنر په ځانګړي ډول د افغان ځوانانو د بډاینې او روزنې په برخه کې د ډاکټر احمد ناصر سرمست د هڅو د ستاینې په ترڅ کې هغه ته په 2023 کال کې د موسیقي د حقونو د اتل لقب ورکړ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د خلیج له ګڼو هیوادونو څخه د افغان کارګرانو لپاره د کاري ویزو تر لاسه کول ورځ تر بلې ستونزمن کیږي. د شبکې په خپل تازه راپور کې ویلي په هیواد کې د ناوړه اقتصادي وضعیت او بیکاری ترڅنګ افغانانو ته د کار او استوګنې د ویزو په ورکولو محدودیتونو د کورنیو پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی. یو شمیر افغان کارګران هم وایي چې له عربي هیوادونو څخه د کاري ویزو په ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه پامکړی د ازادۍ راډیو د خبريال راپور ته.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړی چې پکې ویلي له 2023 کال وروسته له عمان پرته د فارس خلیج ډېری هیوادونه افغان کارګرانو ته ویزې نه ورکوي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات د فارس خلیج د هیوادونو په ډله کې دي. د دې شبکې په وینا افغان کارګران په افغانستان کې خپل کورنۍ ته د دغه هیوادونو للارې پیسې استوي او دا کار د افغانستان پر اقتصادي څرخ اغیز لري. د دغه راپور لمخې هغه افغانان چې د فارس خلیج له هیوادونو څخه د کار جوازونه او ویزې لري د کوربه هیوادونو للورې لستونزو او نورو سختیو سره مخ دي. په راپور کې له یو شمېر افغان کارګرانو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې هغوی ویلي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو پر اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه زیات کړي دي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې متحده عربي اماراتو د څلورو کلونو لپاره افغانانو او دیارلسو نورو اسلامي هیوادونو ته د ویزو په ورکولو بندیز لګولی او مرکه کوونکو ویلي په وروستیو کلونو کې یو شمېر کارګران له دغو هیوادونو ایستل شوي دي. د خوست ولایت اوسیدونکي نقیب الله وایي د جمهوری حکومت پر مهال په سعودي عربستان کې په ناقانونه توګه کار کاوه او اوس چې بیرته افغانستان ته راستون شوی د کورنۍ اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او د دوبۍ په ګډون نورو هیوادونو ته له ډیرو هڅو سره بیا هم د کار لپاره نشي تللی. هغه ازادي راډیو ته وویل
نو مونږ غواړو چې لاړ شو کار د پاره چې کار پیدا کېږي کار پیدا کولی شي نو غواړو چې لاړ شو. خو دلته مشکلات بیخي ډېر دي ځکه عربي ودونه اوس ویزې نه ورکوي افغانستان ته. ویزې بندې دي دوبۍ مخکې ویزې وې خو اوس یې ویزې بند کړې دي نه ورکوي. نو سعودي خو مخکې بند کړې دي ویزې نه ورکوي. نو مشکلات بیخي ډېر دي کارونه بیخي صفر دي. اقتصادي وضعیت بیخي خراب دی. خلک ډېر سخت په مشکلاتو کې دي.
د خوست ولایت یو بل اوسیدونکی عصمت الله زدران هم وایي د بیکاری له امله عربي هیوادونو ته د تک پلان لري خو د ویزو په ورکولو محدودیتونه ورستر بل زیاتیږي.
دلته کار روزګار نشته. وخت مې د عربي متحده امارات ویزا پیدا کوم خو بیخي مشکل ده. اول خو پیدا کېږي نه که پیدا دې کړه نو بیا ډېر لوړ قیمت لري. دلته مجبوري چې اقتصادي رسک یا خطر ورته واخلي په ځان ومني. نو بیخي زیات مشکلات دي.
دوی لا دغه هیوادونو غواړي چې افغانانو ته د کاري ویزو ترلاسه کول اسانه کړي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له څو کلونو راهیسې د کار او سوداګرۍ په لټه کې د سعودي عربستان په ګډون د فارس خلیج هیوادونو ته ځي او له 2000 لومړي کال وروسته د دوی لپاره دا فرصت زیات شو. خو په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته د عربي هیوادونو په ګډون په ډیرو هیوادونو کې د ویزو پر ورکولو بندیزونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دغه هیواد د خلکو بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې او په سلګونه زره د بېوزلۍ او بیکاري په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له افغانستانه وتلي او د سیمې هیوادونو ته تللي چې اوسمهال په دغو هیوادونو کې د جبري ایستنې په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د کندهار اوسیدونکو د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویل چې له یوې خوا هوا سړه شوې او له بلې خوا بیروزګاری له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. یو شمیر وزګار کسان چې هر ورځ د سړک په سر د کار په تمه راټولېږي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسسو غواړي چې دوی ته د دوامداره کار امکانات برابر کړي.
د کندهار ښار وسیدونکو سلطان محمد د سړک پر سر هر ورځ د کار په انتظار سبا کوي. هغه نن هم د ورځې تر یوولس بجو کار نه دی موندلی. سلطان محمد وایي د کار د نشتوالي له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او نسي کولای اولادونه په ډوډۍ ماړه کړي. دا هغه په خبر آن د اولادونو د زده کړو لپاره قلم او کتابچه هم نسي رانیولای.
دا درېمه میاشت ده چې دلته چوک ته موږ راوځو. بلکې یوازې زه نه یم، د ټول افغانستان د ټولو ولایتو خلک دلته راځي. کار روزګار نسته، خواري نسته، روزانه نسته، ژمی دی، دلته بیکاری دی او هر سړی کور بچانه زندگی لري. موږ مؤمنان ماښام ډوډۍ غواړي او موږ د ډوډۍ وسطوان نه لرو. کالی غواړي، قلم او کتابچه غواړي. دغه اتمه میاشت ما سره د خپل مؤمنانو د مدرسې پیس مولوی صاحب غواړي. سړی هر سهار ما ته راځي چې د مدرسې وسنه لرم چې زه خالي پیس ورکم. موږ د حکومت او د مؤسسې څخه دغه غواړو چې موږ ته کار زمينه برابره کړي. موږ په کار باندې اخته کړي، روزانه درې سوه د موږ ته جدبد وسوه راکړي، موږ ته هر روزه کار راکړي چې موږ د خپل مؤمنانو وچ ډوډۍ پیدا کړو.
د کندهار ښار یو شمېر نور اوسیدونکي هم چې د سړک پر سر د کار لپاره انتظار دي له بیکاری شکایت کوي. وایي چې د ژمي په ورځو کې په هفتو هفتو کار نه ور پیدا کیږي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی موسساتو څخه د دوامدار کار غوښتنه کوي.
عبدل غنی کارونه نسته، بیخي هره ورځ راوځو بلاد ری ورس و دور ټول ناسې واسکرته کوته زو کار نه سپیده بهتر بلار کوته روزه را روانی و بیرته روانی کوته کار نه سمور دولت سوال چې موږ ته یو کار ما برابر
منم زیو لا مرد روزانه د پاره وته کار نه را پیدا کیدو را په کور کې ډیر الون را پس یواز ذکر کوم په کور کې نور تر مسپنځر دی ساز کمزور یو بلند والم لرن ما سن کنه ساز سازون کمزور دی پس ولت به مشته کار نه در پیدا ساری سناستیو
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټولنیز چارو ریاست مسولین وای هڅه کوي امکانات ته په کتو خلکو ته د کار زمينه برابر کړي د دغه ریاست د کار امیر مولوی محمد یوسف محمد وای په کندهار کې به د نخیا او پشمی فابریکې په فعال کېدو سره به زیاتو کسانو ته د کار زمينه برابر شي
په لاله اوس مر تقریبا یو لسو شل سب نه پر لرو د ولایت مقام څخه چې هغه احکام ورکړي دي مشرجه کړي دي موږ راځي سب لرو په دغه نه پر کې داسو سلو 200 نه پر ته موږ اوس په لاله پر کار باندې روان دي کام ورته پیدا کړی دی او هغه تعلیم والا خلک هغه موږ و ځینو ریاستو ته معرفي کوو ښاروالۍ ته معرفي کوو یا دغه وسپلاله په پلان کې د دغه د نساجي په پرکه دغه ته موږ هم ډیرو مین لرو چې اکثره کسان دلته ثبت کوو او دلته ځای کوو
دا په داسې حال کې د چې څونه وړاندې د سره سلیپ نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې بیکاری زیاته شوې او ډېرې کورنۍ د خپل لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي راډیو مجله پروگرام پیلېږي خو له هغه مخکې یو وروستی راپور چې نړیواله موضوع ده لرو
د امریکا جمهور غوښتون کې د 2024 کال د پاره د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او په ملګرو ملتو کې د امریکا د پخوانی سفیر او د جمهور غوښتون کو بلې نوماندې نیکی هالی له منځه باید یو کس ورستی د ورته وټا کې څو په نومبر کې د دیموکراتانو له کاندید او وسنی ولسمشر جو بایدن سره سیالي وکړي په اکثر او ایالتو کې پرون د ترامپ مخالف او ملاتړو خپلې رائے کارولې د ترامپ یو پلوی د ټینیسی اوسیدونکو جان مکارتی رويټرز ته وویل
ما ترامپ ته په دوو تیرو ټاکنو کې رائے ورکړې زه فکر کوم چې هغه د نورو کاندیدانو پرتله له خلکو سره یو اړیکه لري ممکن دا یې په ګټه وي یا یې په زیان خو هغه روک سپین وینکه دی اکثر مسایلو کې قاطعیت لري
د دې چلوې سې شنبه یا سپر ټیوزډي کې د پنځلس ایالتونو خلکو د جمهور غوښتونکو ګوند د کاندید د ټاکلو لپاره رائے ورکړي زینو نیکی هلی غوړه کړې لدې ډلې چارلز بولتن اسوسییټډ پریس سره خبرو کې وویل
زه په واقعیت کې د ترامپ لوی ووم خو د سړی ز سخت وویرولم ما لومړی وار ډیر کسان قانې کړی و چې د ته رائے ورکړي خدای لخپل نظریاتو او تون لارې سره د دې لامل سوچي بیا رائے ورنکړي
ترامپ پر سلاغه سه شنبه د جمهور غوښتونکو لخوا په 15 ایالتو کې د لومړنۍ رایګیری د اخیستلو لپاره ودرید چې د امریکا سترې محکمې د کولوراډو ایالت د عالی محکمې هغه حکم لغوه کړ چې د غایرت په ټاکنو کې د ډونالد ترامپ د نوماندې د منع کولو په اړه کړو د کولوراډو ایالت محکمې ډونالد ترامپ د 2023 کال د جنوري په شپږمه د هغه د پلویانو لخوا د کانګرس په ودانۍ په یړغل کې په فعال رول لوبولو تورن کړو او په همدې خاطر د امریکا د اساسي قانون لمخي هغه نوماندې منع کړو خو سترې محکمې ویلي ایالتونه یوازې د ایالتونو د چارواکو په اړه پریکړه کولای شي د فدرال دولت چارواکو په تیر بیا ولسمشري مقام په اړه داسې پریکړه یوازې د کانګرس په لاس کې دي د جمهور غوښتونکو لخوا ولسمشري ټاکنو ته د ورستي کاندید په توګه ترامپ 2015 ټاکنیزو استازیو یا ډیلیګیټس ته اړتیا لري زینو لومړنیو پایلو ښودلې چې ترامپ په 203 نمرو مخکې دی حال دا چې سیاله نیکی هالی دری څلوي ټاکنې یې استاذ ولې خپلې کړې ته مده د امریکا ولسمشري ټاکنې د 2024 کال د نومبر په 15 تر سره شي
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د اونۍ په پیل کې د بلوچستان کلتوري ورځ د اونۍ په پای کې د مارچ 8 د شزو نړیواله ورځ ده د دې ورځې په مناسبت لیکوالي پاکیزه آرزو یو شمېر مقالې لیکلي په دې اړه مې د دوی نظر اخیسته د افغان شزو د آنلاین ادبي بهیر د بهیروالو په اړه مې د منلي شاعري پروین ملال نظر پوښتلې
چې وزیر ماتي کوتري په چپی حالت کې نو ټول څه ډول ادامه ورکوي.
په زابل کې لومړی ادبي بهیر فعال شو.
ډیری لیکوالانو، شاعرانو، واجبانو وجهه زلش کړی دي چې وګوندې تراسي او ګډون پکې وي.
شعر لرو
لکه واوره په دې لار کې به وبسي، یو سړی دی انتظار کې به وبسي.
د یو شمیر نور مطالبو ترڅنګ د یو کتاب پاڼې اړو.
د حرم تر دیاره سفرنامه د پاکستان
د مارچ دویمه د بلوچستان کلتوري ورځ. د بلوچستان لویه برخه په بلوچستان، افغانستان او ایران کې ژوند کوي. ځینې بلوچستان په مرکزی آسیا او عربي هیوادونو کې میشتي. په فارس خلیج کې عمان چې شاوخوا 4 میلیونه نفوس لري هغه هیواد دی چې د بلوچو شمیر پکې په نسبي ډول زیات دی. په دې هیواد کې له عربي ژبې وروسته ډیر خلک په انګلیسي پوهیږي او بیا په بلوچي خبرې کوي. له تیرو اتو کلونو راهیسې بلوچان خپل کلتوري ورځ نه هیروي. د دوی په باور د مارچ په دوهمه د کلتوري ورځ له لمانځلو څخه د دوی هدف دا دی چې د دوی راتلونکي نسلونه له خپل تاریخ، ژبې او خپل رسم و رواج بې خبره پاتې نشي او نورو لسونه هم د دوی له تاریخ او کلتور سره آشنا شي. جزئیات په دې راپور کې.
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوچستان د خپل کلتور د نړیوالې ورځ په توګه لمانځي، بلوچستان په دغه ورځ بلوچستان قومي کالیا غونځي، بلوچستان خواړه پخوي، بلوچستان سندرې شیرونه بولي او ترڅنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان ننداري ته وړاندې کوي. ډیری بلوچستان په دې باور دي چې د دغه ورځ لمانځلو څخه مخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپیژندل او د خپل کلتور، تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې مشت بلوچستان بیا وایي د مارچ دوهمه د بلوچستان د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځ د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه مخه د بلوچستان راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندۍ پاتې کېدل شي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوچستان وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان هستيږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوچ میشتي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، عجیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او پولیس مونږ ته ځي.
دا ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوچستان هم دغه ویره شوی چې ژبه او فرهنګ د نورو تر اغیز لاندې او سوکه سوکه د ورکه دوله غوښ سره مخ دي. نو د خپل کلتور او ژبې د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي. فیض محمد بلوچ یو بل په حال ځوان دی. نو موړی وای په دغه ورځ بلوچستان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپل غشتنې هم تازه کوي. دای وای له حکومتونو څخه غشتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوچ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسی او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشتي له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت وروشي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای شو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل پورې هم ورسوي.
بلوچستان لن هکلونو را پدی خو د مارچ په دوهمه خپل کلتوري ورځ لمانځي او په بیلابیلو هیوادو کې مش بلوچستان پدی ورځ هڅه کوي چې له جامونی ولې تر سندرو او وطنونو پورې د خپل کلتور رنگین خواوې له نورو سره شریک کړي.
بلوچستان ما
بلوچستان کلتوري ورس د اونۍ په پایل کې وا او د اونۍ په پای کې د شزو نړیواله ورس ده. لې وی خبرتیا ورسته له داسې لیکوال سره شخیدلایم چې د مارچ د اتمې په مناسبت یو شمیر مقالې لیکلې دي. جمعه د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورسته. هر کال د دې ورځې په مناسبت په نړۍ کې غونډې جوړیږي، نندارتونونه پرانیستل کیږي، آنلاین بحثونه کیږي او نورې هڅې د دې لپاره کیږي چې د ښځو کلتوري، سیاسي، اجتماعي او اقتصادي لاسته راوړنې یاد شي. دا ورځ په ورته وخت کې د دې لپاره په نړۍ کې لمانځل کیږي چې نارینه او ښځې توپیر نه لري، دواړه د دوو انسانانو په صفت ورته حقوق لري. لومړی ځل د ښځو نړیواله ورځ د امریکا د سوسیالیست ګوند له لوري په نیویارک کې په 1909 کال کې تنظیم شوه. وروسته چې بیا کله په 1910 کال کې په پخوانی شوروي اتحاد کې ښځو د رای حق ترلاسه کړ، د مارچ اتمه د هغه وخت په سوسیالیستي هیوادونو کې ولمانځل شوه. خو لننه وڅلوېشت کاله مخکې دا ورځ د ملګرو ملتونو لوري د وی نړیوالې ورځې په توګه تصویب شوه. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د دې ورځې په مناسبت پریکړه کړې ده چې د تاریخ په اوږدو کې یو شمېر اغیزمنې افغان مېرمنې معرفي کړي. دا مسولیت کې سلیکوالي پاکیزه ارزو منلی او یو شمیر مخکښ شزیه معرفي کړی دي. له دوی په واورو چې د کومو مېرمنو په اړه مقاله لیکلي.
په دې کې ما چې کومه خزه معرفي کړی دي، اې پکې اغلې اروخا د معصومه اسمتي وردګ ده، اغلې صالحه فاروق اعتمادي ده، همدارنګه د افغانستان ملکه سورایا ده، انا هیتا راتب زاد ده، چې همدارنګه مونږ یو عادت پښتونخوا او خدای خدمتگار ته کې ځینی غړي وی چې هم ادبي برخه کوله، هم په اصطلاح یو نو ټولنیز کارم کول، یوسن اتا کوه سیاست امونو بشرا سیده بشرا بیگم ده، الف جان خټک ده، مرمن نسیم ولی خان ده، دا ما انتخاب په سیاسي برخه کې او وختل می چې دې برخه خبرې وکم. ما د خزو نمونه اوریدلې او عمر ډېری مينوې لوسته، خو چې ما کله په دې پسې اوس هغه څېړنه وکړه یا مې کوشش وکړ چې ډېرو مواد ته لاسرسی پیدا کړم، دې واقعا د ما نه تصور نه ډېرې لوړې وې او بهدا ډېره لیکاري کړی د خپل وخت کې کوم مسولیتونه دې تصور افسې.
تاسو د کوم مراجعو په اساس باندې د دې مېرمنو په اړه لیکنه کړې ده؟
چون زه له هیواد لري ما کتابون ته ډېر لاسرسی نه و، خو ما ځینې دوستانو ته او هغه شناخته پېژندل شوي استادان چې زه ورسره یم ما هغوی سره اړیکه ونیوله، هغوی ځینې کتابونه راته راولېږل، هم تاریخي کتابونه او په ځانګړي ډول داسې تذکیرې چې د مېرمنو په هکله لیکل شوي دي. په دې برخه کې ما ته ځینې کتابونه، هغه د کتابو پي ټي ایف چې و هغه ما ته راغی، او همدارنګه په ځینو فیسبوک پانو کې او سایټونو کې زموږ د هیواد تاریخ پوهان او هغه خلک چې تاریخ برخه کې زده کړې کړي یا په تاریخي لحاظ ډېر معلومات لري، سړي هغه سایټونو ته ملام فیسبوک پانو ته او نورې د سي هي مرجې چې کافي څه معلومات پکې وو، خو د دې معلوماتو تصدیق ما ته ډېر سخت وو. ما ډېر زیاتو مراجعو ته کوشش وکړو چې زه ډېر زیات علاقه شم تر څو کولای شم د دې خبرې موضوع تصدیق کړم چې آیا واقعا دا څه څه وو، او ما چې ولیدل تقریبا دا معلومات تر ډېره حده کره وو او ډېرو چې لیکل کړي وو په دې اشخاصو هغه ډېر مشترک خبرې همدغه وې چې ما خپلو د پېژندګلوي کې راواخیستې.
په دې مېرمنو کې ځینې معاصر دي، یعنی په روسیو کلونو کې ژوند کړی دی، لکه مېرمن معصومه اسمتی او لکه مېرمن ولی خان، چې د دوی په باره کې معلومات هم آسانه دي، لیکن د ځینو نور کسانو په باره کې لکه د ملکه سورایا سره لري چې ډېر مشهور ده او ډېر کار یې کړی دی، خو بیا هم معلومات یو ډول ګونګ نه دي، یعنی له سختي سره مخامخ نشوي چې د داسې یو شخصیت لکه ملکه سورایا په باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړي.
بالکل، دا یو بد مرغی ده، ما یو وړه مقدمه لیکلې و، ما په دې موضوع ته اشاره کړې و په دې مقدمه کې. ما دا ویلی و چې کله چې تاسو په تاریخ کې تاریخ ګرځي، البته تاریخي کتابونو کې ګرځي، تاسو د سې څومل پیدا کوئ چې تاسو له هغه څخه یو څه اغس کوي. دا سوال ما تخپل هم ډېر جالب او چې ولې د دې خزو نوم دومره غټ راخیستل شوی په تاریخ کې. خو د دې باره کې هیڅ څه نشته، فقط یو دوا یا درې کرخو کې د یادونه سیدا ماته ډیره سخته و. د ملکې سرایا په باره کې معلومات پیدا کول واقعا ډیر سخت و، خو خوشبختانه ځینې داسې معلومات ما پیدا کړل استادانو څخه چې کافی ډیر معلومات پکې و، مخصوصا د ملکې سرایا یوه مرکه ده چې هغه په له فرانسوي ورځپاڼې سره په هغې وختو کې کړې وه. په هغې مرکه کې کافی ډېرې پوښتنې دي او د ملکې سرایا د فکر او د پوهې او د هغه کوم سیاست یا کوم پروګرامونه چې درلود په هغې کې ډېر ښه منعکس شوي. ما زیاتره د هغې مصاحبې په اساس تاکید وکړو او د هغې د شخصیت یا د هغې هغه پوهه چې وه له هغه څخه مې اغز وکړو او ما په دې باندې لیکل وکړو. همداسې نور استاد عظیم سیستاني هم او نورو دغه د قاموس کبیر افغانستان چې د یو سایت په کې هم کافی ډېر نوي معلومات دي ملکي په حق نو چې ما د ټولو نه استفاده وکړم.
تاسو سیاستمدار میرمن مورا انتخاب کړی دی، لیکن ځینې نور سیاستمدار میرمن هم د افغانستان په تاریخ کې ډېرې مهمې دي، لکه زرغونه انا، نازو انا، لکه د میوان ملاله او ځینې نورې. نو دغه کسان چې اوس تاسو ماته وویل چې تاسو انتخاب کړی دی، دا مو د افغان میرمنو د آنلاین بهیر د سلام مشورې په اساس انتخاب کړی دی او کنه؟ ستاسو خپل انتخاب؟
دا انتخاب چې ودا د خپل انتخاب وزه کما دوی ته وویل چې زیاته راخسي چې دی زه د دې له نومونو څخه یا شخصیتونو څخه متاثر یم. داسې نه ده چې د نورو نه سلسله په همدې یولسو دولسو نو زما اراده ده چې ډېرې زیاتې مېرمنې زه معرفي کړم. دا چې زما سوره وس رسېږي نشم ویلی، خو زما بسنه په همدوی نه ده. او د تېر تاریخ په باره کې چې د دې سل کلن تاریخ مخکې کوم خبره وکړه، د نازو انا او د زرغونې انا او د ګوهر شاد بیګم، دې باره کې ما په هغه مقدمه کې ولیکل چې د دې ښځو په باره کې دا خبره شوې چې دوی مشاورې دي، دوی مشورې ورکولې. دوی مثلا نازو انا د میرویس خان په جوړولو کې او زرغونې انا د احمدشاه بابا په جوړولو کې ونډه درلوده، خو د دوی هغه دایره صلاحیت معلوم نه دی چې مثلا څه قسم ته له دې څخه هیڅ کومه یوه رسمي وینا نشته. یا مثلا دوی ته داسې څه نه دي په تاریخ کې راخیستل شوي چې مثلا زرغونې نن 500 نفرو ته یا لکه ملکه سرایا چې وینا کړې وه د استقلال نه وروسته، داسې څه نشته چې مثلا زرغونې انا یا نازو انا دوی خبرې کړي. یعنی دوی هغه رسمي
خو بخشي دا خو د زمان هغه ده تاثیر دی، ځکه چې د احمدشاه بابا وینا هم نه لرو، د میرویس نیکه وینا هم نه لرو کنه. نو د ملک سرایا د وخت خو لا هم نوې راډیو پیدا شوی و او نوې مطبوعات یو څه پیدا شوی و. سه وین مرکه
مثلا دی هغه پالیسی چې یو هغه ټول ویل شوی دی د احمدشاه بابا د میرویس نیکه یا همداسې د تېرې زمانې. له دغې اتمې پېړۍ وروسته چې ما وکتل له میرمن ګوهر شاد مخکې موږ داسې کومه میرمنه نه درلوده، یا شاید ما سره د کتابو کمبوتي وه. او یوه هغه ډېر کار چې کړی ګوهر شاد بیګم وه په تیموري حکومت کې، چې هغې ماغم په فرهنګ برخه کې ډېر کار کړی، یعنی سیاسي له لحاظ نه فرهنګي برخه یې ډېره مخکې ته وړه. خو بیا هم د دوی په باره کې خو کافي ډېر معلومات دي. دوی په باره کې کتابونه لیکل شوي دي، مګر د زرغونې انا او د کله چې خبر راځي یا د نازو انا هماغه دوه کرښې دي یا درې کرښې دي. تر دې زیات د دوی باره کې څه نه دي لیکل شوي. یا مثلا د دوی باره کې کوم نوی جلا صفحه نشته، یا د دوی په باره کې کوم جلا کتاب نه ده لیکل
شوی. نو وبخښئ، نو فکر نه کوي چې د همدغه شخصیتونو په باره کې په کار د تحقیقات وشي تر څو پورې د دوی په ژوند باندې نوې شان را پیدا شي. مثلا یو ډیر معروف شخصیت د په افغان میرمن کې د امان الله خان مور ده، چې خلک وایي د امان الله خان د سلطنت په رامنځته کېدو او د امان الله خان په شخصیت باندې ډیر تاثیر و، د امیر حبیب الله خان په شخصیت ډیر تاثیر و. خو ځینې کسان هم داسې نومره کې پاتې دي، څرنګه د دغو مقالو لیکلو وروسته داسې احساس تاسو ته پیدا نه شو چې په کار ده چې یو څه ډیر تحقیقات وشي چې نومره کې او یا فعال میرمنې باید نور افغانانو ته څوک رو پیشن؟
بالکل، دا خو اړتیا ده. دا کار خو باید په هغه وخت کې شوی وای او د تاریخ لیکونکو یا د موسیقونکو دا کار خو باید په هغه وخت کې کړی وای، چې په هغه وخت کې دغه سل کلن لاسور له انقلاب نه مخکې دوران ښیم او تر هغه وړاندې هلته دوی ته زمینه سازي وه. په هغې وخت کې شاید د مواد ډېر زیات و او دوی کولی شي هغې ساحو ته تللي وای، ساحوي څېړنې کړي وای. خو اوس د سل انقلاب نه وروسته تاسو د افغانستان ټوله معنوي او مادي دارایي ټوله وسوځېدله، باینه لاړه. شاید هغه وخت هېڅ کوم معلومات اوس هم پیدا نه کړو. بالکل اړتیا ده چې زه په همدې خبره باندې ما ډېر تاکید وکړو. په هغه مقدمه کې ما همدا وویل چې ولې نسته، ولې دا ښځې داسې ګمنامې دي. دوی چې ما همدا پوښتنه کړې چې یوه ښځه چې یو امپراتور جوړولی شي، ولې هغه خپله امپراتوره کېدای نه شي، ولې هغه د هغې په باره کې ولې موږ د تاریخ کې جلا فصل نه لرو، ولې د هغې باره کې خبرې نه دي شوي. نو دا خو ډېره مهمه ده. خو په دې وروستیو ورځو کې د فیسبوک په پاڼه او په ځینې سایټونو کې استاد سیستاني ځینې معلومات خپروي چې زما لپاره جالب دي. او د غازی امان الله خان په مور باندې دوی ډېره مفصله لیکنه کړې ده او ما خپله همدا مېرمن مې هم تلس کړه. انشاءالله هغې باندې مې کار شروع کړی غواړم. دا معرفي کوم د هغو په معلوماتو په اساس او که چیرې زمینه سازي کېږي یا اوس هم وخت دی موږ د هېواد نه بهر یو، باید د دې ښځو باره کې ډېرې خبرې وشي. او زه داسې نه پوهېږم، ول داسې اټکل کوم چې خاصتن دا خلک د صحنې نه ایسته شوي. زه داسې فکر کوم چې دوی کار کړی، دوی داسې ګمنامې نه وي، دوی داسې بې حرکته نه وي، دوی دونه بې استعداده نه وي. خو دا چې د ټولنې کې حساسیت و یو ډول قصدي ډول دوی شاته پاتې شوي دي چې یا د حساسیتونو مخه، البته دا زما خپل شخصي اندازه ده، یا د حساسیتونو مخه ونیسي او یا نه پوهېږم مصلحت به و. وخت چې وګورې د استاد سیستاني دي امان الله خان د مور باره کې ډېرې زیاتې خبرې کړې، مګر دا په تاریخ کې نشته.
دا مهمه پوښتنه ده، لیکن برات څوک خلکو ته نشي ورکولی چې دا کار یې ولې نه دی کړی. اما له لویو سره د افغانستان تاریخ ته سګوري، تاریخ تنها تر پاچایانو راڅرخي. دا اوس هم هماغه پخوانیو د سولې په کلونو کې چې دا ځینې نومونه ژوندي ساتلي دي، د هغوی هم کور ودان، لکه نازو انا، لکه زرخونه انا. او کوم فکر کړی د معاصر افغانستان چې احمد شاه بابا بنسټی شې ده، لېغره او وروسته یاد میر وتکانو له تحریک د نازو انا او د زرخونه انا او د بیا وروسته د میوند ملالی له نمونه وروسته، ورو ورو دا نمونه په زیات دي زیات شي کم سی دي په تاریخ کې. همدا سنه
بالکل
لا لیکوال پاکستان ارزو څخه مننه. د دوی مقاله د مارش د اتمی په مناسبت د میاشتې له پیله د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له لوري په خواله رسنیو کې خبري شي. د بهیر په خپل تیر غونډه کې د شاعري او لیکوالي پروین ملال سین غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د پروین ملال د شعري کلیات په اړه وړانګې وړانګې مې باهو او ټول شاعري خبري وشوي، مقالې وړاندې شوې او له دوی سره د شعر په اړه مرکه وشوه. لاغلی ملال څخه مې پوښتنه وکړه چې دا غونډه د دوی په نظر څرنګه وه.
ما ته د افغان مېرمنو د آنلاین ادبي بهیر د دې غونډې په جریان کې چې ما ته یې نیولې وه، یا زما د کتاب په هکله یې نیولې وه، داسې یوه پوښتنه پیدا شوه چې د زما د وطن لونه به په ادبي او فرهنګي برخه کې د بدلون او نوښت دغه یون په دومره ګڼو ستونزو کې په دومره لنډ وخت کې څنګه کړی وي. د غونډې په جریان کې چې د دوی د هرې یوې ځواک ته متوجه سوم، په هرې یوې جلا جلا وناسېدم. هغه د بهیر هغه غړي چې اوس د هیواد څخه د باندې دي او چې په هیواد کې دننه دي، ما ته د یوې ښځې په توګه دا معلومیږي چې دوی هر یوه په څه ډول ستونزو کې هغه دي، د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. مسافري خپله لوی ستونزه ده، او بیا په نوي وطن کې خپل ځان تر یو ځای پرې رسول. په هر صورت ما په خپل ادبي او فرهنګي ژوند کې لسکونه غونډې لیدلې. د دې غونډې په جریان کې چې ما کوم احساس درلود، هغه د ټولو څخه بیل و. زه د ټولو څخه یو ځل بیا مننه کوم د میرمنو د آنلاین بهیر
د هغه هیئت څخه چې دغه غونډې رهبری کوي او د نورو ټولو څخه هر یوه یې ماته خپل ځای لري او خپل اهمیت لري، هغه چې په هیواد کې دي او یا د هیواد څخه د باندې دي، هر یوه یې ګڼې ستونزې لري زه پوهیږم. نو زه د دوی د هر یوې څخه ډیره ډیره مننه کوم. خدای دې د ژوند په ټولو چارو کې بریالی لري.
داخلي ملال نصر می د میرمن ادبی بهیر د غوندو د برخوالو د هڅو په اړه هم پوښت.
که چیرې موږ د شتینه قشر د ورستوي څو کلونو بشمیره ستونزې د ژوند په هر برخه کې چې فرهنګي فعالیتونه یې په سر کې راځي په نظر کې ونیسو، بیا د میرمنو د آنلاین ادبی بهیر د غوندو ارزونه وکړو، نو یو داسې صحنه مو مخته درېږي چې وزر ماتې کوترې په ټپي حالت کې الوتلو ته څه ډول ادامه ورکوي. ما دغه توان د دوی د غونډو په څرنګوالي کې احساس کړي او د دوی د هر یوې د استعداد او صلاحیت په زرونو وړانګو کې مې لیدلې او دا انګېزه یې هم راکړې چې دوی د دې وړتیا لري چې په دغه لاره باندې چې د نور او روشنایی لاره ده تر وروستي پړاو په بریالیتوب باندې ځان ورسوي.
داخلي ملال څخه ډیره مننه. د مارچ د اتمینټي په مناسبت دوی یو شعر چې مخکې لیکلی و ازادي راډیو مجلې ته را لېږلی، دا شعر به سره واورو. بیا وړاندې نور شعرونه هم په دې خپرونه کې تاسو ته لرو.
ما افغانی لورکی بیگاد و ستورو تر سبا پوری پس پینو سپینو جلوی دون کو چکو تا تا سندره دا کتاب او دا قلم لکلا دا خپل ورانگو اتراشل تا تا دا قلمونو چکی دا خپل توتوی جوڑا ولا تا تا دا پانو سپینو نری شکل بابونو سر لکونه دا پاس اسمان پلا جوردی تخت تا تا دا برم او پرتم لکلا زما لورکی زما افغانی لورکی زما دردی دل زما معصومی لورکی ستا تر حیا ستا تر وقار زار صدا تخت د تاج تخت او گدی ستا په پوردنی بلا سونک شیرتی د سپرلی سپین ګلو ناس پوجمی بغیر جوار کرشکل به یکلی ستا د پوردنی غبرګی چکی د وقار او سپیڅل توپ هدونه بیا به د خپل جبین درونا ترکی او د سیورو درنجو شی به ستا پر کمی سوشیندی ترخی شی به په د وخت ترکان اره اره کړی سپیده بستا او جو ته سر را چټکی د سهار مربه د سپیدو د ګلابی رخصار شکلونه واخلی او ستا پر سر به سری نو سات کو تړم باران وکړي اسمان بستا د کتابونو باکس کې ستا پلاس کښلو د ښکلا او سپیشل توپ تورته په پټه خوله د التفات هډک نظر وکړي دا وخت په تیر سي د زمان سنته به ولويږي ساحل به توي کریستال منته د کرغه مې یو ډکی لپی اسمان به وخاندي په شوندو کې به وتا ته راوړي د بډی د ټال دوه غبرګ ټالونه ورځي به وچی سي یو یو به ورشيږي لکه په مني کې د ونو پاڼې بیا به یې باد او باران د فنا غیږته یوسي ستا د سپیڅلو اوښکو تر نجابت او لطافته جار سم زما وزړه ته د درد څړکی راوړي زما اروا ځوروي نور مې درد منه اروا ما ځوروه نور مې درد منه اروا ما ځوروه زما افغاني لورکی زما د وطن شهزادګۍ ته د بلخي او د ملالې لورې ته د ناسو او عایشه شعر یې ستا د سر سپین پوړنی د ګوهر شاد د تاج ستا د لمنې افت د زرغونې د غیژي وارخطا کېږم د خپل په وجود پرونه وړاندې قدم واخله شمع چې ته د سیلوګي د هسک څکو ته قدم واخلي سهار ته لاس ورکړي ورځې راویښې کړي د روڼاګانو فصل د پسرلي د اسمان پښې ښکل کړي زما افغاني لورکۍ زما د وطن شهزادګۍ د خپل وجود پرونه دا هنچ قدم واخله وارخطا کېږم تلولې کېږم.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې له آزادي رادیو
د زابل په شاجوی ولسوالی کې د سورغر په نوم نوې ادبي بهیر فعال شو دی. دا په زابل کې لمړی ادبي بهیر دی چې پیل شوی. د دې بهیر د مشرتابه لغړیو څخه یو هم ذبیح الله شفق دی. له دوی څخه به واورو چې په مشخص ډول د سورغر ادبي بهیر غونډې لکه راهیسي شروع شوي.
د زابل ولایت په شاجي ولسوالۍ کې د سورغر ادبي بهیر غونډې لچيري ویمه شراهیسي پیل شوې دي.
د سورغر ادبي بهیر په غونډه کې تاسو څومره ملګري راټولې شئ؟
په سورغر ادبي بهیر کې د مهاله پوری ګان شمیر ادیبان، لیکوالان او شاعران برخه اخلي. تر ډیره فورې تعداد سترو ترسيږي، خو ممکن په راتلونکي کې زموږ د اټکل سره سم ممکن دغه تعداد نور هم زیات شي. البته کچيري نورې وندې چې زموږه وکړي، نو زموږ ستاند باندې، زموږ نظر باندې په کوم ځای چې موږ وګورو، شاید چې د ګورنوالو شمیر نور هم زیات شي.
دا غونډه هر هفته کوي، هر اونۍ
د سرغر ادبي بهیر مشاعره هفته کې یو ورځ، یعنی د جمعې په ورځ سره کیږي، چې د زابر ولایت سربیره د نور ولایتو لیکوالان، شاعران او ادیبان هم پکې برخه اخلي.
له شاجو پرته د نور کوم سیمو لیکوالان او شاعران په دې کې ګډون کوي؟
نه تنها د شاجو لسوالي شاعران پکې برخه اخلي، پر دغه سربیره باندې د نور ولایتو شاعران، لیکوالان او ادیبان هم پکې برخه اخلي. مثلا د زابل مرکز کلات څخه او د زابل د نورو ولسوالۍ څخه ډیرو پروتو سیمو څخه شاعران راځي، لیکوالان راځي. چې تر دې مهاله پورې په شاجوی ولسوالۍ کې او عموم کې په زابل ولایت کې کوم ادبي بهیر نه و، نو دغه ادبي بهیر او دغه نوښت پر پیلېدو سره په زابل ولایت کې ډیری لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو و دې ته زړه ښکړی دی چې وګوندي تراسي او ګډون پکې وي.
په دې سره ژمې کې د بهیر په لیدل خو یو څه سنسمن هم باید وي، ځکه چې هوا یخه ده، سړه ده، ورښتونه هم پورسوي کې سوي دي. که څنګه
کوم هر شي موږ دغه بهیر رافایل کې ډیر سنځي سره مستر کې جوړي ولې او موجوده ولې، خو د وخت په تیرېدو سره دغه سنځي حل سولې. ځینې د ورښتونو له کبله په لومړي سر کې د ګډونوالو شمیر لږ ولو، همدارنګه موږ نوري مالی سنځي درلودي، او ځینې ملګری را سره همکار رسول، همدارنګه ځینې لوکوالانو او استادانو د علمي ادب لارویانو موږ ودی تواصل وکړو چې دغه خپل اقدام ته ادامه ورکړو او په دغه برخه کې مخته ولاړ شو.
تاسو یوازې مشاعره کوي په دې کې او کده نقد برخه هم په دې غونډه کې لري؟
نه یوازې مشاعره، محترم شبیر صاحب، په دغه بهیر کې موږ پر مشاعره سره ډیره ویناوي هم وایو، همدارنګه ځینې لیکوالان لیکنی وایي، همدارنګه چرنیز لیکنی وایي، شعرونه ویل کیږي، همدارنګه پر ویسې باندې معلومات وړاندې کیږي په جغرافي لحاظ باندې. په دې سربیره پر هر برخه کې په دغه مشاعره کې موږ مخکزو، یوازې تمرکز مو پر شعر باندې نه، بلکې ویناوي هم پکې ویل کیږي، لیکنی هم کې ویل کیږي، او ورته نور موضوعات هم پکې ویل کیږي.
د دې مشاعره لپاره مشخص ځای لري چې په چیرته راغونډې شي؟
تر دې مرحله پورې خو دا خاص مشخص ځای نه دی پیدا شوی، خو په راتلونکي کې د اطلاعاتو کلتور ریاست مسؤلینو او همدارنګه د شاجوی ولسوالۍ نورو تجارانو دا ژمنه را سره کړې ده چې په راتلونکي کې بزموږ لپاره یو مناسب ځای پیدا شي. نو موږ په دې تلاش او هڅه کې یو چې تر څو پورې د علم او ادب د لارویانو، د شاجوی ولسوالۍ او د زابل ولایت د ادیبانو، لیکوالانو او شاعرانو لپاره یو مناسب ځای پیدا کړو، زموږ د غونډو او مشاعرو لپاره یو مناسب تالار وي.
د سورغر ادبي بهیر لغړی ذبیح الله شفق څخه مننه. په دې بهیر کې د نورو ادبي بهیرونو په څیر د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې د شعر نغړای توت دی. د خبرونې په دې برخه کې د انزورګر شاعر اومان نیازی یو غزل له دوی څخه ورو چې واوره پکې وبکې شي.
لکه واوره په دې لار کې به وبسي، لکه واوره په دې لار کې به وبسي، یو سړی دی انتظار کې به وبسي، ستا پر غږ مری مری تنا کې ناستې،
پدې وره خسته تار کې به وبسي یو ګلاب سرخی اس کښو بڼوته مې پخته په اظهار کې به وبسي واه دیواله د سپوږمۍ خوشبو یې راغله واه دیواله د سپوږمۍ خوشبو یې راغله واه په سیوري د انار کې به وبسي دې جلې سګ لګلې نار جوړ کړې دې جلې سګ لګلې نار جوړ کړې وای غاړه د بهار کې به وبسي
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري
د هند مشهور سندرغاړی پنکج اوداس د کپ درېمه د 22 کلونو په عمر له وجدي ناروغي وروسته مړ شو. مخکې تر دې چې په دې اړه د یو افغان هنرمند نظر ته سره شریک کړم چې د پنکج اوداس اخیس د افغانستان پر موسیقي سره د دې هندي هنرمند د ژوند په اړه فریده سیال راپور لري.
د پنکج اوداس د مړینې له خبر وروسته د دغه غک مینوالو او دوستانو په خپل رسنیو کې له هند تر افغانستان لا لندن تر امریکا او ټول نړۍ پورې خواخوږي څرګنده کړه. د هند صدر اعظم نندرا مودي په انستګرام ولیکل د لوی زایده او د د سندرو غزل به مستقیما د انسان روح سره غږیده. پنکج اوداس د کپ دریمه د هند په ممبئی کې د شپې په 11 بجو په رښتون کې ساور کړه. د نومړیزل د 1980 کال په نړیو کې پر سټیج سندري وبللې. هغه وخت یو اوریدونکو د 50 هندي روپۍ ورکړې. څلور کال وروسته په راجکوټ کې د سنگیت ناتیا اکاډمۍ کې شامل شو او تبلای زده کړه. له هغه وروسته یې په ممبئی کې په ولسن کالج کې داخله واخیسته او د ماستر نور ننګ نه یې د هندي کلاسیک موسیقي روزنه شروع کړه. د هندي فلمونو ته سندرې وویلې، بیا یې خلکو غزل خوښ کړ. همغه و چې د غزل لپاره یې اردو ژبه زده کړه. په همدې لسیزه کې د غزلونو البومونه خپاره شول. اوداس په هند کې د موسیقي غنې جایزې وګټلې. په 2006 کال کې د پدمشری په نوم د هند هنر تر ټولو معتبره جایزه یې خپل کړه. دا اوداس شهرت په ژوند کې په هند کې سار پاتې نشو. دا د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک کې د موسیقي جایزه اخیستې. په نیوجرسي کې جایزې ترلاسه کړې. اند امریکا د هنر د اکاډمۍ لوري جایزه اخیستې. همدارنګه د نړۍ په ځینو نورو برخو کې جایزې د په برخه شوې دي.
د پنکج اوداس په اړه مو راپور اوریده. د د پرمړینه د موسیقي غنو مینوالو افغانانو هم خوشنۍ څرګنده کړې ده. افغانان د هند موسیقي خوشوي او غنو افغان سندرغاړو هندي سندري بللې دي. په دوی کې یو هم محبوب الله محبوب دی. دی وايي چې په افغانستان کې به یو وخت په محفلونو کې د دې هنرمند سندري بللې.
د محفل درودلوې اهلونود کې میرفتم اونجا بوز ما میخوند ما انگویش
کتن هرا گزر اولی دور سات چلو کتن هرا گزر اولی دور سات چلو بہت کڑا سفر تھوڑی دور ساتھ چلو کٹھن ہے راہ گزر تھوڑی دور ساتھ
شاغل محبوب ازادی راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د غزل او سنۍ موسیقي د پنکج اوداس لبرکته راځي شوې ده.
غزل سروي از هندستان پاکستان مسلې
د هند او پاکستان ځینې سندرغاړي چې غزل به ویل افغانستان ته راتلل، لکه مهدی حسن، نور جهان، فریده خانم، امانت علی خان او طلعت محمود. خو دوی د خاصو خلکو په منځ کې مینوال درلودل. د هندي غزلونو سبک په افغانستان کې پنکج اوداس ډیر عام کړ، ځکه چې د غزل ساده وایي، غزل په داسې ریتم او میلودي ووایي چې عوامو په هند کې هم دا سبک خوښاوه. یعنی ریتم یې ډیر ټیټ نه و او داسې شعرونه یې خپلو سندرو ته خوښ کړل چې عوام پرې پوهېدل.
بسیار عام میکنیم به مانش
نام تو عرب شاعر و لیکوال جبران خلیل جبران وی موسیقی در روح ژبه ده. موسیقی د ژوند راس پړي، سول راوړي او د شخړو ټغر ټولوي. دا سدي راډیو ادبي مجلې د دې خبرونه په ورستیو کې د یو کتاب پاڼه راړو. منصور لیوال د غزنی پانتون د ادبیاتو پانځي محصل یو سفرنامه لوستي، پاړه خپل نظر را سره شریکوي.
حرم تر دیاره سفرنامه د پاکستان د مشهور داستان لیکونکي خاغلی نسیم حجازي سفرنامه ده چې پښتو ژبه ته تکړه ژباړن لیکوال او ژورنالیست محمد زبیر شفیق را ژباړلې ده. په نور نړۍ کې لږ ډیر پخوا راهیسې سفرنامې لیکل کیږي، خو لنی کمرغه په دې وروستیو کې په پښتو ژبه کې هم دې ژانر ته پاملرنه شوې ده. ځینو پښتو لیکوالو سفرنامې لیکلې دي، خو مره ډیر څه په دې ژبه کې نشته چې حساب پرې وشي. په دې سفرنامه کې لیکوال د ایران او ترکیې له لارې سعودي عربستان ته تللی دی. دا سفرنامه د دریو هیوادونو سیل لا باندې کوي. لومړی مو ایران ته بیایي، د ایران په سیمو تاریخي ځایونو مو ګرځوي، د دې هیواد دولس را باندې ویني، د هغوی دود او فرهنګ مو مخې ته ږدي، تر ایران وروسته ترکیه را باندې ویني، د دې تاریخي هیواد د ماضي مشهورو څیرو، د ترکیې د اوسني وضعیت او د دې وطن د وګړو په اړه راته کېږي. دې مشهور هیواد په خپلو خارونو مګرځي، د دې هیواد د وګړو د جامد جلال او جمال، د دې ځای د عظمت او برم په اړه معلومات راکوي، او د مولانا روم په څیر د مشهورو کسانو د مزار د دن را باندې کوي. له ترکیې وروسته لیکوال د حیرمینو مبارک سفر پیلوي. د دې سفر کیسې بیا دومره جالبې او خوندورې دي چې سړی په لوستلو نه مړېږي. لیکوال دا کیسې دومره عالي او تصویري لیکلې دي چې ته به وایې لیکوال تر لاس نیولی او د سعودي عربستان په دې ښکلیو سیمو د ګرځوي. په دې سفر کې لیکوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکې روزې د دن را باندې کوي، د مکې او منورې په سترو او تاریخي ښارونو مو ګرځوي، او د عربو د دود او فرهنګ په اړه راته غوي، د دوی له ماضي او حاله مو خبروي. د دې عصر یو اهم او ښه ځانګړنه دا ده چې په دې عصر کې لیکوال یوازې د خپلو سفرونو کیسې نه راته کوي، بلکې نوموړی د دې درو هیوادونو، یعنی چې دا دی تللی د ایران، ترکیه، سعودي عربستان، د دې هیوادونو په ماضي، اوسني وضعیت او راتلونکي په باب ډېرې جالبې خبرې لري، چې د خوند تر څنګ مو د دې هیواد او د دې دوی د ولس په اړه د معلوماتو په زیاتوالي کې هم لوی رول لوبولی شي. زما په اند د دې سفرنامې لوستل درې ګټې لري. لومړی دا چې له لوستو یې هم خوند اخیستلی شو، او هم په لنډ وخت کې د یو پر ځای د درې هیوادونو منظره را باندې کوي. دویمه ګټه دا ده چې معلومات مو زیاتوي. مخکې مو یادونه وکړه چې لیکوال یوازې د خپل سفر کیسې نه راته کوي، بلکې نورې هم ډېرې مهمې او نوې خبرې لري. مثلا کله چې اجازي د ایران شیراز ته ځي، نو نه یوازې د دې ښار په اړه راته غږیږي، بلکې د دې ځای د نوموتو څیرو، حفیظ او شیرازي له ژوند او فن نه مو هم خبروي. د دې سفرنامې د لوستلو بله اهمه ګټه دا ده چې د سفرنامې د لیکلو چل ترې زده کولای شو. دا یې ډېره مهمه ګټه ده. څو ورځې مخکې ما د یو افغان لیکوال، د یو پښتون لیکوال البته، د هند سفرنامه لوسته. هلته یوازې د یو تن، یعنی پخپله د لیکوال په اړه کیسې ته غوږ وم، او یوازې د ده له حاله خبرېده. مثلا لیکلي وو، له وتاکه راووتو، پلاني ځای ته ولاړو، بیا مو د پلاني تاریخي ځای سیل وکړو، په دوهمه ورځ تاج محل ته ولاړو، او د غلو دیدن وروسته بېرته وتاک ته راغلو. دې پښتون لیکوال تقریبا د سلو په شاوخوا صفو کې دا سفرنامه لیکلې وه، خو تر پایه مې د تاریخي هند په اړه، د هند وګړو په اړه، د هند مشهورو او تاریخي ځایونو په اړه ان یوه جمله معلومات هم ونه لوستل. که څه هم دا لیکوال تاج محل ته ورغلی و، او ښه پریمانه انځورونه یې هم پکې اخیستي وو، خو دا یې راته ونه ویل چې دا ښکلی او تاریخي ماڼۍ چا څنګه ولې جوړه کړې. خو د ښاغلي نسیم حجازي سفرنامه، په دې سفرنامه کې بیا د ایران، ترکیه او سعودي هیوادونو د تاریخ، سیمو، ولس، تاریخي ځایونو، مشهورو څیرو، ماضي او اوسني وضعیت په اړه په ډېر څه پوهېدلی شو. په دې هیله چې د پښتو ژبې لیکوالان دې ژانر ته جدي پاملرنه وکړي، او د نسیم حجازي په څیر او ان تر دې اوچتې سفرنامې ولیکي،
او لدی لارې د لوستونکو په تجربه او معلوماتو کې زیاتواله راولي. چکتن تعالی دی استاد زویر شفیقی ته خیر ورکړي چې داسې ګټور اثر پښتو ژبې ته راژباړي. قلم یې تاند او په عمر یې برکت شه.
د غزنی پانتون له محصل منصور لیوال څخه مننه. د دیونی آزادی رادیوی مجله مهم تومره و زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی